احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د چین ولسمشر د شانګهای له غړو هیوادو غوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلاره خپله کړي. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د وزیر صندوق له خوا داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسداباد ته د یوش مرکزانو د داخلي دوه مخنی ول شي
هغه کسان چې وسلو سخر تر نوځي په هغه تمامانات ده.
او د دې خبري مجلې کورستیو کې مو ترين کوټه ورغلو هلته مشاوره وشوه. تر هر څه مخکې خبرونه له نورياس نوريڅخه
ډېر څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان د پخواني حکومت له استازي غلام اسحاقزي څخه غوښتل شوي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق وویل چې اسحاقزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش ته یو لیک لاسلیک کړی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د پلاوي نمونه شامل دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به چې د اګست په 15مه په کابل کې واک ته رسېدلي له خپل اړخه ملګرو ملتونو ته خپل پلاوی واستوي او کنه. ټاکل شوی چې ښاغلی اسحاقزي د سپتمبر په 28مه دې اسامبلې ته وینا وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر په اسانه پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شي جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوې داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شمولوي او په کور دننه او بهرې یوه معتدله پالیسۍ ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې له نوې ډیلي یې دې سرمشریزې ته وینا کوله په سیمه کې د سولې او ثبات په وړاندې پرتې ستونزې او ناباوري لویې ستونزې وبللې او زیاته کړه.
اور ان سمسیاؤں کا مول کارن
د دغه ستونزو اساسي لامل په سیمه کې د افراطیت زیاتوالی دی. په افغانستان کې ورسته او پیښو د ستونزو لار برسېره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان ته په کار دي چې په ګډه کار وکړي او دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په افغانستان کې روان سیاسي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وبالو. د طالبانو لخوا اعلان شوی نوی حکومت ته په اشاره وویل چې په دغه حکومت کې د افغانستان قومي تنوع له پامه غورځول شوی. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادۍ دل بل دې سره مرسته وکړه چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړی دی په نننۍ سرمشیزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2000 لومړي کال جوړ شوی دایمي غړي دی او ایران لکه د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکو غړی و چې په نننۍ سرمشیزه کې دایمي غړیتوب ومنل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نارینه او ټول منځني ښوونځي، لیسې او رسمي مدرسې به سبا شنبه بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې د بهیر پیل ته اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس له ټولو زده کوونکو او ښوونکو غواړي چې سبا شنبه بیرته تعلیمي مؤسسو ته حاضر شي. د پوهنې وزارت نه دی ویلي چې د نجونو زده کوونکو زده کړې به کله پیلیږي. طالب چارواکو ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې زده کړې وکړي او کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ښوونځیو نږدې نیمایي زده کوونکې نجونې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له امنیتي او یو لړ ټولنیزو ستونزو پرته پر ښاري سیمو سربیره په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم ورته د زده کړې امکانات برابر شوي او په میلیونونو یې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپل ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. خزانه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول، د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان بل صحنې ووزي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنۍ وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو ازادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کورونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغې څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوی چې د افغانستان د سری میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تیره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هیواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هیواد سره مرستې ونه کړي، نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
دا ساجی راډو په ماشمنی خبری مجله کې مو زحمت شي بر کوربم. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توپ پات شو. د تاجکستان په پلازمینه د شنبی کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره د تماسونو ټینګ شي او دا ډلې د واڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
اس کې تر مې سب سے بڑی چنوتیاں هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده، هغه له سولې، امنیت او بے باوري سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروسته یو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګند کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړي توپ تر لاسه کړ.
د شانګهای د نوی غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه د شانګهای د سرمشریزي ترڅنګ خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دو مشانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبري پر افغانستان او نورو دوړخیزو مسلو متمرکز وي او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزه د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو، خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د اداري د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخي عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلهیز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل وي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دې خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې تمه ده سبا مکتبونه په افغانستان کې پرانیستل شي او د طالبانو د اعلامیې له مخې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. له مدني فعاله نظیفه احمد شاهی په ټلیفون را سره ده. لدی په واورو چې خبرونې ته ښه راغلی. نجونو ته دا اعلامیه ستاسو په باور تر څه بریده د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. سلامونه تاسو ته او تاسو هم تخنیکی همکارانو ته، همدارنګه ګران اوریدونکو ته مننه چې وخت مو ورکړ. نن چې مې هغه د طالبانو کومه اعلامیه چې نشر شو یا خپره شو هغه چې ما اوریدل، ډېر په خپله اول خو زه په خپله ډېر مایوسه شوم. چې دا څنګه مسله سو چې کوم راو موده موده کې ټول خلک پتا مو چې زمونږ اولادونه لار چې خونځي ته او چې نن هغه اعلامیه چې ما ولیدلانو ډیر مایوسه شوم. پدې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زمونږ ماشومان چې ځرتي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان دې راځي او انجنې تر راتلون کې اعلامیه پورې به پتا ما پاتې شي. نو ترڅو چې دا خبرې چې مندارنګ ما ورېد نور د زمونږ ډیر چاپېره غوانیان نظر پدې چې طالبان راغلي او داسې اعلامیې خپروي انجنې دراسي او رانیسي دوی داسې تمه نه لري چې د دوی لورګانې داسې د لوړو زده کړو لپاره یو آینده ولري.
طالبانو البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به انجونو ته اجازه ورکړي چې شونځیو ته لاړ شي. البته د طالبانو د تیرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بل اعلامیه کې به ډیر ژر ممکن طالبان انجونو ته اجازه ورکړي چې شونځیو ته لاړ شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیا نشر کړي. خو زه پیشبیني نشم کولی چې وایم که وکیږي. په دې اتله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخوا لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید الیکان چې لاړ شي ښوونځی ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% 5% نه 3% د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه الیکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
خو دغه کومې استادانې میرمنې استادانې چې درس ورکوي، خو دوی ته هم طالبانو ویلي دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښېنئ. څرنګه تاسې له کومو استادانو سره چې خبرې کړې دي دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مسته دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلک ماش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د تحید د معلمینو سره ومه نوید جان سره، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. مونږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان ته نارینه استادان. او د دې سربیره هم دا چې هغوی نشر کړي چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مننه نظیفه احمد شاهی، مدنی فعاله په ټلیفون را سره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو په رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځم به پورز نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو، نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه. او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خاغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بي وزلې د نغد پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې د غډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل سي. د دغه جالي یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوانه او یا د وزیر صندوق لخوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد په خو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویا کارګرانو خزینه او نارینه او ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتی کار په خوندیتوب تر سره کړي پراته له ځورونی ویری یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو خزینه او نارینه او کارکونکو ته د بشري مرستو درسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوی او دوی کولای شي خپل دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یو میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لاندو څو ورځو کې د دغه ډلې له لوري اعلان سوی کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وشي صندوق اعلان سوی پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده، بلکې چې بشري مځکې د نړیوالو هیڅ صندوقونه رسېږي زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد په زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وجهي صندوق بیرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه شي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوی 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
په کونړ کې طالبان وایي د اسد آباد په شهر کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. نور جوسیات په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لولکي لیوي میشتي زیاته موده کیږي، خو لا هم یو شمیر کسان خپل کارون ته په تک کې زړه نازړ دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلواله مخ ته ونه دريږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې به چارواکي وای دوی ټول خلکو ته اعلان کړي چې خپل کارونو او دندو ته د پوخا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په خار کې د پوره امنیت د تامین لپاره خار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلي دو بندیز لګولې ده. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویل
د بازار د امنیت په اړه کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو سخر تر نوځي هغه تمامانات ده مشخصه دریشي بلري چې دا غي د پاره تعین لانه ده شوی خو وسلواله د عمره کنټرول کړی دي څنګه مخ کې ګرځیدل هغه شان نشي کولای چې هغه د بازار تر نوځي اصلي هو سره.
د خاغلی حنیف په خبره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات زوریدل دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په خار کې غیر مسول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بې لویر خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره:
په خار کې دا غو وسلوالو مخاوني ولا چې هغه بد وسلو سره په قانونو توګه باندې په خار کې پلسري توګه ګرځیدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړو. کوڅوکم د غسې د وسلې سره په خار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسولیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې دغه سی خپل سروي مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په خار کې د غیر مسؤل وسلوالو کسانو پر داخلي دو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمیر خارونو کې نامسؤل وسلوال لیدل کیږي او لویری زیات کسان په کورونو کې ناشتي. خو طالبان به وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همدارازې د ډېری ادارو کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد همدر د لغمان نه منګل برق څخه محروم یم په دې شلو کالو کې او موږ ډېرې وادي موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلات سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وادي سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه ور اغوندي. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي.
د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مایه پیمه مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی اوس جنگونه او تشکرې هم بندې شوې. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي مرکیزو او طالبانو په هغو کوټو بنده کو باندې پیسې زیاتې کړي، مالیه ډېره غواړي، سمڅو باندې ظرفې غواړي. موږ به دا څه کړو؟ دا موږ هم وږي، دوی هم وږي، اخر به دا گزاره څنګه سره کو؟ عوام خو تباه برباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې یو لکه څنګه چې مشمنه کړې و مشاعرې ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا کسان د خپل روزګان دی او د نورو ولایتونو خلک هم ورخلي دي.
د مشرت رشپاد د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په ورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نادخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نادخواهانو هم پکې کې ګډون کړی وو.
نه مارکزی نه اسکزیم د خاپور او پلارو وطن دادی زمانه موسلامونه
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوی و. لومړی برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شیرونو او رستی، دریمه برخه ورزشی نمایش ته ځانګړې شوی و. د مشاعرې په پیل کې دنیا عالم مفتی شیخ مولوی محمد عیسی اطمینان خبري وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پریوالی او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخ کی دا پر پتھا اول بد خدای نصرت راضی بیا با پتھا راضی دا مجاہدین دائم اول دا خدای نصرت تا او بیا ستاسی کومک او سبب لا چې تاسو مرز ته استقلال راکا مرز شملی مودنگی و تاتلی مرز با پخوالن گوتن نسو ترالی اوز ملشا دوم را چرخلون همی لگری دا ستاسو دوینو برکت تا.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کری کی را څرخیدل.
پاپل زئی نما مزایم نغل جای نبارک زئی ناسک زئم د خاپور او پلارو وطن دادی اختر زئی پجام از یغم چې یو خل دی راوته زما
لګو سلامونه په جفا منګرو زدر نتل یم لدی فان دنیا منګرو زما د یتیمه کورنۍ او بچو خیال رسول طرف داریا ز جنگ نوارم ده جنگ سبی زاریا
برش پاس من تیرم ده خوشی سهار غلده سفین ده عاد المرمو بر اول از بیارا خطا لده
ده مشایری پا پاتی برخه کی ده وشول و بغارو گردونوالو تا بیلا بیل نمایشو نوراندی کرد پا ورستی برخه کی یوش میر کسانو تا ده اطلاعات او پر هنگ ریست لخوا توحپی او نوری جایزی هم ورکول سوی
حکیمی صاحب
وزمن صاحب
محمد نسیم
وطن دوست هیوا تا ده تالیبانو پر اتاک سره ده لمری زل ده چی پا ورزگان کی پا دوم را پیراخه کچه مشایر اوراندی کیزی
ازادي راډیو خبری مجله اوري.